پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلی. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن گرفتس په دې نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نصرګندو وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلاروی تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. د ترکیه د پرچلونې او حمل نقل وزارت وایي چې د روانې میاشتې له پیلې د اوکراین له بندره د نړیوالو بازارونو ته 1 میلیون ټن غلیدانې صدر کړي دي. د اوکراین له بندره د غلودانو د صادراتو پر سر هوکړه لیک د روسیې، اوکراین او د ترکیې د دفاع وزیرانو ترمنځ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پکې هم ګډون درلود 13 میاشت لاسلیک شو. پر اوکراین د روسیې د برید وروسته د اوکراین له ټولو بندرونو د غلودانو صادرات په ټپه ولاړ وو. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبۍ په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په روسي اور کې پوره کړ. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کېږي او لوبه یې ډېر مینهوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله.
لوبو لميدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبل میدان په یو بل او نیز خبرونه کې مهرګلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د کرکټ د آسیا جام سیالۍ نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. پروانه خبرونه کې به تر ډېره د آسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو او دغه شان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې خلوبو کو لوبو وګټو.
دغه شان به د کرکټ له افغان سرونکو سره هم د آسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. لمک سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادی رادیو ناوري. نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی. سفی الله ستانگزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبی ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د خبره لوبغاړي د دوبی له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبی ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی. انشاءالله کم لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې خو پهلو کو دی ایشیا کپ تا او ستاسو نن دا هیله دا چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ورشل اوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سیشن به پرز د شارجه په سټډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبي له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي، څو لاغه ورسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي، خو د شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمندي وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې ده.
درنو اوریدونکو، واموریدل چې نن د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه د سریلانکا سره کوي. اوس هم د افغانستان د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو نظریات اورو.
زه هم په خیر سره دوبۍ ته رسیدلې یم او خپل ټیم سره مې تمرینات شروع کړي دي. نو زه او د موږ ټیم ان شاء الله پوره اماده ده چې پر راتلونکي شاکب لوبو کھیلو بیو کې او خپل وطن ته ویاړونه راوړي. نو له تاسو ټول هیوادوالو څخه مو هیله کیږي چې تل مو په دعاګانو کې یاد وساتئ.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړی دي تر سوچې دی آب و هوا سره بلد شو. نو سبا زمونږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نن دا هیله ده چې خپل دعاګانو کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
تاسو به تر معلومه ده افغان لوبډله په دې څو ورځو راهیسې په دوبۍ کې شتون لري او همداسې بشپړ تمرینات یې پیل کړي دي د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړی لوبه ده سریلانکا سره. نو امید لرم چې خلو بو کو لو بو گټو. نو هیله لرم چې تاسو هم په دواګانه کې مونږ یاد وساتئ.
څنګه چې تاسو وګورئ په اتلسم تاریخ باندې مونږ د دوبۍ ترالو تر څو مونږ وکولې شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کو. نو په دغه لپاره چې کم مونږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل مهنت پوره کړی دی. ان شاء الله سبا د چې کوم لوبه روانه سریلانکا سره، نو ان شاء الله الله نو امید دغه چې سبا لوبه ان شاء الله وګټو او کرکټ وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي فضل حق فاروقي، عثمان غني، نوین الحق او عظمت عمرزه وو. په همدې موضوع کې به پات شو د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو وای دغه سیالي او افغان کرکټ بورډ نسبتا خل لوبډله انتخاب کړي او ک په لوبغالي کې لوبیدونکو لس لوبغاړي په فکر ولوبېږي، نو لري نه چې خه لوبډلو ته افغان لوبغاړي ماتي ورګړي. د کرکټ ل افغان څارونکو قسم هلال سره په همدې اړه مرکه کړي. نو موړې د مرکې په سر کې د افغان لوبغاړو په نوملړ غږیږي.
د ایشیا کپ لپاره ډېر خه لوبډله جوړه شوې ده، مناسب لوبډله ده او زمونږ لاستراولنې به د تیر په پرتله د ازل ډېری خېوي میدانونه. تیرو سیالیو کې افغان لوبډلې ته چې کوم میدانونه واغې سي میدانونه نه دي، د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي او همدارول مونږ بخ کراود مول رومینوال بمز مونږ د لوبډلې ډیری نو پټوله کې تمشته چې افغان لوبډلې دي خېلو به تر سره کی او په آسیا جام کې دي خوځه لیږي او خلاص تراولنی دي ولري.
او هلال سید د سمې شنواری راتک او دغه شان د افسر زاجیر راتک شلوري ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډله باندې نیوکه کیږي د سمې شنواری او افسر زازی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډله ته خستل شوی. خو که وکتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بل کوم لوبغاړی داسې خنه ده زلیدل. نو سمې شنوارم بد لوبغاړی نه ده، خل لوبغاړی ده، مخکې اوس وخت آوټ آف فارم لوبډلې سره. نو اوس په وروستیو سیالیو کې په کورنی کرکټ کې یو څه وځلید، نو هماغه لامل ده چې دا لوبډلې ته خستل شوی ده. او وکټ ساتونکي د ګوربز ترڅنګ بلم په کار ده په لوبډله کې. نو کورنی کرکٹ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زړه دلی خواغوي بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل له هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشو ډیره کم پرتله وي توپ وهنې هغه برخه کې چې کم یوې لاغې نه انتخاب شي بالخصوص شلوریزو سیالیو کې بیا د افسر هغه منډې خیل اکرام علی خیل نه خو سیګنو په دې خاطر باندې هغه خستل شوی او د عظمت ترڅنګ بیا کریم جنت یو ول راونډر دی د اړتیا په وخت کې کچرې عظمت ونه زلیږي او خ ثابت نشي نو امکان دی ولري چې هغه ته چانس ورکول شي خو یو بیک اپ خامخا خستل کیږي هم دغه سي د اوپنرانو باندې نیوکه کیږي چې لډیرو پهلیز لوبغاړو اوپنرانو سره مونږه لوبي تبخکته کیږي نو دام زین لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه نو امکان دی ولري چې په زینو لوبو کې یو جوړې ته موخه ورکول شي په زینو کې بلې جوړې ته موخه ورکول شي. دا ځل د اسیا جام سیالیو په الف گروپ کې پاکستان او هندستان دي ترڅنګ به یو لوبډله بل دوی ترازي تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په گروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندستان ته کمزورې لوبډلې دي یا لاغوی نه لک زمونږ لپاره اخیری چې وکولې شو په اسانۍ سره غو لوبډلې ماتې کو نو زمونږ اوله سیالي په 8 د اگست باندې تر سره کیږي له سریلانکا سره چې د اسیا جام پهلی ځل لوبه ده او دوبه لوبغالي کې ده. دوه مسیالي بیا په 13 باندې زمونږ بنگلاديش سره تر سره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده نو د دوبه نن نسبت شارجه ته زمونږ هغه د ګټي چانس ملته ډیر زیات ده نو د دوبه لوبغالي هم خدای خو سریلانکا لوبډل نوې لوبغالي ډیر راوستي دي او د هغه لوبډل هم پیاوړې شوی د ورستۍ سیالي چې تر سره کړي دي ډیر خسپن والران لري چې د دوبه په میدانونو باندې هغه خزلې دلې شي او افغان لوبډل بل خصوص له چپلاس سپن تو په چون کونه لک کمزورې ده نو دغه برخه کې هغه چپلاسي خسپن ران لري یو سخت مقابله وي د دوه لوبډلو ترمنځ امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو ځلېګ او توپ وهنه ک لګه خطر سره کوز د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. هم دا سه بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې دا ډېر زیات هیله زمونږ ده او فکر کوم ان شاء الله دا سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي. نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږ سیالي په خطر او فیر سره توپیر سره ګټو. یو وسخت سیالي به په اول لوبډله ده خو ګټه چانس د افغانستان ډیر زیات ده.
څه فکر کوي کوم لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالي مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالي په خپل نوم کې
د پاکستان او هندستان دواړو لوبډلې ډېرې خوي دي د آسیا جام مستحق لوبډلې هم ده. خدای ځل سریلانکا لوبډله هم ډېر پیاوړې ده زما پاند باندې سریلانکا کچره افغانستان تماتې ورکی دا د لوبډله مختزي او امکان دی ولري چې تر پایلو به پوری لاړ شي او کتر هغه ځای لاړ بیا د دوی د پایلو به د غټلو چانس هم ډیر زیات ده. نو زه خپل د ازلې د سریلانکا لوبډله مینوالم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډله خلو به تر سره کی او د دې چانس بډې رول لري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالي وګټي او پاکستان او هندستان هر کله د دوی یو لوبي ډېر جالب وي ډېر خوندوري موږ په سی ورسته پاتې شته مګس ما چې دوی ترمنس کوم سیالي کې لاغې نه معلومیږي چې کوم لوبډله په ډېر قوت کې دا کوم لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالي او هغه غوړه لوبډله شي هم خلوب تر سره کی.
د کرکټ افغان اتصارون کې قاسم هلالو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پاتې رسیدي. تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې تاسو روغ جوړ خوشاله بریا ووسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. ف فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی، دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغزان پو کې هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوند زده کولو پرته اوسنۍ ځوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه یو فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه یو فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه په هره برخه کې دی کارآفرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نسی کولای چې ډېر دي هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وا د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما خزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژړ نه زړیم وروسته لکلونو دې غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یمه